த லோபோ நடை
நடை நடை நடை
د مشال ریډیو د لوبو لونی ز خبرونی سره زابوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم. ستړي مسې ستاسو د شی روغتیا په هیله په خبرونه پیل کو. د دیونی د خبرونی په لومړی ریپورت کې به د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنز د دویم ټیسټ لوبي حال درکو. بیا به واوري چې د پاکستان د کرکټ بورډ شاهد خان افریدی له کپتانۍ څخه لری کړی دی. له هغه وروسته به د انډین پریمیر لیګ د لوبو تازه حال درکو. په بل ریپورت کې به د پای ته رسیدلي ازلان شاه کپ هاکي ټورنمنټ په اړه واوري. له کوټې څخه به د سیمیز لوبو اونیز رپورټ هم د خپرونې برخه وي او د خپرونې په پای کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو کرکټ لوبو په لړ کې امنیتي موضوع ته کتنه کوو. له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې نن دویمه ورځ ده، خو د دویمې ورځې لوبه لا تر اوسه نه ده پیل شوې. زموږ همکار حسیبه شهید د دې لوبې په اړه یو رپورټ لري، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دوو ټیسټ لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې د پاکستاني لوبډلې کپتان مصباح الحق پچا وګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د پاکستان لخوا محمد حفیظ او توفیق عمر په لوبه پیل وکړ او کله چې مجموعي سکور 1100 ته ورسید نو توفیق عمر له 1100 منډو جوړولو وروسته آوټ شو. له هغه وروسته اظهر علي بیټنګ کولو ته راغی، خو چې کله د پاکستان سکور 220 ته ورسید نو محمد حفیظ له 8 منډو جوړولو وروسته وسوسید. په څلورم نمبر د لوبې کولو لپاره اسد شفیق میدان ترخکته شو چې بیل کوم رنځه جوړولو آوټ شو او بیرته ستون شو. له هغه وروسته کپتان مصباح الحق لوبې ته راغی او 25 منډې وکړې او آوټ شو. پر شپږم نمبر بیټنګ ته راغلی عمر اکمل 55 منډې وکړې او وسوځید، او د پاکستان شپږم اوټېدونکی لوبغاړی اظهر علي و چې 28 منډې وکړې. د لومړۍ ورځې د لوبې تر پایه پاکستان د شپږو لوبغاړو په سر 180 منډې وکړې. د دویمې ورځې په لوبه به محمد سلمان او عبدالرحمن پیل کوي. له دوی وروسته به وهاب ریاض، تنویر احمد او سعید اجمل لوبې ته راځي. د ویسټ انډیز لخوا روی رامپال درې، ډیرن سامی او دیویندرا بشو یو وکټ اخیستی. یاد دې وی چې لومړی ټیسټ لوبه ویسټ انډیز په سلویخت منډو ګټلې وه او په مجموعي توګه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ تر اوسه 15 سلویخت ټیسټ لوبې ترسره شوې دي چې 15 پاکستان او 15 ویسټ انډیز ګټلې دي او پاتې 15 لوبې بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي.
حسیبه شهید وا چې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ د دویم ټیسټ لوبې په اړه تاسو ته تازه حال درکاو. د پاکستان د کرکټ لوبډله به د ویسټ انډیز له دورې وروسته آیرلینډ ته ځي او هلته به د مئی پر 28 او 30 نیټه دوی یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ د دې لوب لپاره یو ځل بیا په کپتانۍ کې بدلون کړی دی او د شاهد خان افریدی پر ځای مصباح الحق ته کپتانۍ ورکړې ده. په دې اړه مې د پاکستان د کرکټ له پخواني لوبغاړي کبیر خان سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه وپوښتل چې د هغوی په نظر د شاهد خان افریدی کپتانۍ څنګه وه. نو هغه وویل
زه مو خیال چې سبا دوی چې دی هغه ایز ا پلیئر په خپل ټیم کې خپل ځای باندې ښه پوخ ولاړ دی، یو مضبوط پلیئر دی. بالنګ یې ډېر زیات ښه کړی دی، بیټنګ زما په خیال هغه هغه شان نه کیسنګ چې کول. خو د یو کپتان په صورت کې هغه په رسمي دی ورلډ کپ کې هغه نه مخکې خپل ځان ټول خلکو ته ثابت کړی دی چې ډېر ښه کپتان دی او د ټیم پرفارمنس هم ډېر ښه دی. ښه روان و ورلډ کپ کې سیمی فائنل ته رسېدل د چا خیال هم چې پاکستان ټیم سیمی فائنل ته رسېږي. خو د دې هلک په دې صلاحیت باندې، کپتانۍ په صلاحیت باندې او دا ماشومان کوم چې نوي هلکان و دا د جنګولو په صلاحیت باندې دا ټیم سیمی فائنل ته رسېدو. زما په خیال خو هغه ډېر ښه کپتانۍ کوله. باقي د بورډ فیصله چې هغه ولې کپتانۍ نه خاطرې دی د هغې دننه څه خبر نه دي. که دا دوه میاشتې لپاره یو نوی هلک یا یو د نوي هلکانو کې یو هلک کپتان شوی و نو بیا هم سړي ته دا اندازه کېده چې یره یو د فیوچر لپاره یا مستقبل لپاره یو کپتان ګوري. مصباح الحق خو د افریدی نه هم زور دی، د هغه خو د فیوچر پلاننګ لپاره پته نه لګي.
آیا دا داسې پیسې لري د پر خپل بازي څومره اثر کولی شي؟
ضروري به اثر کوي، ولې چې یو هلک یو داسې کپتان وي چې هغه په مطلب جنگ وخت کې ټول نه مخکې ولاړ وي، هغه بالنګ په ټول نه مشکل وخت کې بالنګ په خپله کولو فیلنگ بدل سیزه کی گول چکم وقت بدل ٹیم تو ضرورت ہو. بیٹنگ ما مخ کی مجھے بیٹنگ نظر خوشحال نما نمبر صحیح نمبر بیٹنگ نہ بولو، خو هغه په خپل بالینګ او فیلډینګ باندې خو د ټیم ټول نه مین پلیئر دی او بل کارل میشن هم ګټلی جای دی بل د کپتان په صورت باندې په ټیم باندې کنټرول خو پوره کنټرول دی خار یو کل الګ عزت کوي او الګانې خبر هم مني او د ټیم پرفارمنس هم بره روان دی نو دې نه باوجود خو ما ته خو سوجه نه ښکاري چې د کپتان نه خوش
او زما وروستۍ پوښتنه دا ده کبیر صاحب چې تاسو دا راته وایست چې تاسو خپله په لوبډله کې پاتې شوي یاست او دا وخت روزونکی یاست چې د کپتان د بیا بیا بدلولو پر لوبډله څه اثر وي آیا پر ټولو لوبغاړو د دې فیصلې اثر پریوزي کنه
دی باندې ضروري طور باندې اثر پریوزي ولې چې یو خدای چې کپتان کپتانی نه وزي ورسره د ټیم نه خو چې کله کپتان د ټیم نه هم هونه دي صرف د کپتانی نه وزي نو اکثر د درې څلور کپتانانو بدلولو نه پس تاسو سره په ټیم کې پنځه شپږ کپتانان جوړ شي نو هغې سره دی چې هر یو کس خپل یو سوچ لري خپل بیا هغې کې ګروپونه جوړېدو خطره جوړه شي د هلکانو کله یو کپتان سره همدردی وي کله بل کپتان سره همدردی وي سیاست پکې جوړې دی شي رنگ پر رنگ د لوبې جوړې دی شي نو هغه کوم دی خو چې یو کپتان کې کله وټاکلې شي چې هغه هله پوره چانس ورکړي شي او د هغه د بدلولو یا نه بدلولو چې کوم وجه وي د هغه پرفارمنس وي نه چې د هغه پرسنل څنګه خبرې
د پاکستان د کرکټ په خوانی لوبغاړی کبیر خان او چې د شاهد خان اپریدی له کپتانۍ څخه د لری کولو پر موضوع یې را سره خبرې کولې درنو اوریدونکو د څلورم انډین پریمیر لیگ لوبي خپل ورستی پړاو ته نږدې سوی دی او په دې لړ کې بنن هم دوی لوبي تر سره کیږي راځي چې د دې ټورنمنت تازه حال د نجیب امیر په دې ریپورت کې واورو
د انډین پریمیر لیگ په لړ کې بنن دوه لوبي تر سره کیږي په لومړۍ لوبه کې با کینګز 11 پنجاب له دکن چارجر سره لوبيږي او په دویمه لوبه کې با دهلی ډیر ډیولز له پونا واریر سره بازي کوي سلورم انډین پریمیر لیگ د اپریل پر اتمه نیټه پیل شوی او تر اوسه له سلور او لوبو څخه شپږ شپېته لوبي تر سره شوې دي له دې شپږ شپېته لوبو وروسته چینای سوپر کینګز پر لومړي نمبر ده چې له دیارلسو لوبو څخه نهه ګټلې دي پر دویم نمبر رایل چیلنجرز بنگلور لوبډله ده چې له دیارلس لوبو څخه په اتو لوبو کې بریالی شوې ده او کلکتا نایټ رایډرز له دیارلسو لوبو څخه په اتو کې بریالی شوې دي او د نسبتا کمزوري رن ریټ له امله پر دریم نمبر دي ممبئی انډینز له دیارلسو لوبو څخه اته ګټلي پنځه بایللې دي پر څلورم نمبر دي کینګز 11 پنجاب له دیارلسو لوبو څخه اوه ګټلې شپږ بایللې دي پر پنځم نمبر دي پر شپږم نمبر راجستان رایلز دي چې له څوارلسو لوبو څخه شپږ ګټلې او اووه بایللې کوچی تسکرز پر اووم نمبر دي چې له څوارلسو لوبو څخه شپږ ګټلې دي دکن چارجرز له دیارلسو لوبو څخه پنځه ګټلې دي او پر اتم نمبر دي پونا واریرز له دیارلسو لوبو څخه څلور ګټلې دي پر نهم نمبر دي او دهلی ډیر ډیولز هم له دیارلسو لوبو څخه څلور ګټلې دي خو د کمزوري رن ریټ له کبله تر ټولو پر روستي یعنی لسم نمبر دي د دې څلورم انډین پریمیر لیګ د بیټنګ په لړ کې تر اوسه پر لومړي نمبر د کینګز 11 پنجاب لوبغاړی شاون مارش ته چې په دیارلس لوبو کې څلور سوه یو نوي منډې کړې دي پر دویم نمبر هم د کینګز 11 پنجاب لوبغاړی دی چې پاول چندراشیکر نومیږي او په دیارلس لوبو کې څلور سوه اته پنځوس منډې کړې دي او پر دریم نمبر د ممبئی انډینز لخوا لوبیدونکي د نړیوال کرکټ نومیالی لوبغاړی سچن ټنډلکر دی چې په دیارلسو لوبو کې څلور سوه نهه دېرش منډې کړې دي په بالنګ کې د ممبئی انډینز لخوا لوبیدونکي د سریلنکا د ملي لوبډلې تیز بالر لیسیت ملنګا پر لومړی نمبر دی چې دیارلس لوبې کړې دي او ویش وکټونه یې اخیستې دي پر دویم نمبر هم د ممبئی انډینز لخوا لوبه کوونکی مناف پټیل دی چې په دیارلسو لوبو کې اوولس لوبغاړي سوځولې دي او پر دریم نمبر د پونا واریرز لوبغاړی راهول شرما دی چې په دیارلسو لوبو کې شپاړس وکټونه اخیستې دي
زموږ همکار نجیب امیر وو چې تاسو ته د انډین پریمیر لیګ په اړه ریپورت وړاندې کوو اوس به د ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ په اړه ریپورت واورو چې په ملایشیا کې ترسره سو پاکستان په دې ټورنمنټ کې دویم مقام ترلاسه کړ زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه تاسو ته یو ریپورت چمتو کړی راځئ چې ورته غوږ سو
د 2018 کال سلطان ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ د مئی پر 15مه نیټه د استرالیا په بریالیتوب پای ته ورسېدی د مئی پر 15مه نیټه پیل شوی دې ټورنمنټ کې اوو لوبډلو برخه اخیستې وه چې د کوربه هیواد ملایشیا ترڅنګ پاکستان هند، آسٹریلیا، برطانیا، نیوزیلینڈ او کوریا شامل وو د دې ټورنمنټ په لړ کې هرې لوبډلې شپږ شپږ لوبې ترسره کړې د پای لوبه د مئی پر 15مه نیټه د پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ وسوه چې آسٹریلیا د دوو په مقابله کې په درې ګوله پاکستان ته ماتې ورکړه او د شپږم ځل لپاره د سلطان ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ وګټي د درې مقام لپاره د برتانیا او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه وسوه چې برتانیا نیوزیلینډ ته په څلور دوه ماتې ورکړه او درې مقام یې ترلاسه کړي په مجموعي توګه د 2018 کال د ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ پوینټ ټیبل داسې وو آسٹریلیا په شپږ لوبو کې شپاړس پوینټه وګټل، پر لومړي نمبر و. پاکستان په شپږ لوبو کې دولس پوینټه ترلاسه کړل، پر دوهم نمبر و. برتانیا په شپږ لوبو کې د نهو پوینټونو په درلودلو سره پر دریم نمبر و. نیوزیلینډ پر څلورم نمبر و چې په شپږ لوبو کې یې اووه پوینټه ګټلي وه. هند د لږ څه کمزوري بازی له امله په شپږ لوبو کې د اووه پوینټونو په ګټلو سره پر پنځم نمبر و. کوریا هم په شپږ لوبو کې اووه پوینټه ترلاسه کړي وه، خو د نسبتا کمزوري بازی پر اساس پر شپږم نمبر و. او د ټورنمنټ کوربا هیواد ملایشیا تر ټولو پر وروستي یعنی اووم نمبر و، او په خپلو شپږ لوبو کې یې یوازې درې پوینټه ګټلي وه. د یادونې وړ ده چې د سلطان ازلان شاه کپ هاکي ټورنمنټ پیل په 1983 کال کې سوی وو چې تر اوسه یې شل اتلولۍ ترسره سوي دي.
له احمد شاه اعظمي څخه مو د 2011 کال د ازلان شاه کپ هاکي ټورنمنټ په اړه ریپورت واورېدی. اوس به کوټې ته ولاړ سو او له هغه ځای څخه به واورو چې نیاز مساخیل په خپل ریپورت کې د سیمه ییزو لوبو په اړه څه راغونډ کړي دي. راځئ چې ریپورت یې واورو.
په کوټه کې د بلوچستان میډیا او پریس کلب په نامه کرکټ ټیمو جوړولو اعلان وشو. دا ټیمونه به د پریس کلب کوټي د مشر سلیم شاهد او د سینیر صحافي شهزاده ذوالفقار په مشرۍ کې سپورټي فعالیتونه ترسره کوي. له میډیا سره اړه لرونکو دغه ګامونه د ستاینې وړ بلل دي او ویل دي چې په دې سره به ژورنالیستانو ته اسانه او غوره ساتیری ور په برخه شي. په چمن کې ټول چمن حاجی جلانی خان اسکزی فوټبال ټورنمنټ په لړ کې دوی خوندوري لوبي وسوي. اوله لوبه د هیواد کلب او ګل افغان کلب ترمنځ وسوه. له سختې مقابلې وروسته هیواد کلب لوبه د صفر په مقابل کې په یو ګول وګټله. دویمه لوبه د شایسته کلب او استقلال کلب ترمنځ وسوه. شایسته کلب لوبه د درې په مقابل کې په څلور ګول وګټله. په کوټه کې د نجونو د گیند غرزولو یا تھروبال ټورنمنټ و پای ته ورسېدی. ګورنمنټ گرلس کالج په کالجو کې او فاطمه جنا میټروپولیټن گرلس سکول په سکولانو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. د کالجانو د سانګي په مقابلو کې په پایلوبي یا فاینل کې د ګورنمنټ گرلس کالج لوبه له جنا گرلس کالج سره ترسره شوه، او د سکولانو د سانګي په پایلوبي کې د فاطمه جنا سکول مقابله له اسلام آباد گرلس سکول سره وسوه. د پایلوبو خصوصي میلمه د بلوچستان د لوبو د محکمې سیکریټر ثاقب عزیز و. له کوټې څخه تر چمنه د سایکل ځغلولو یوه مسابقه ترسره شوه. دا مقابله د کوټې له عالمو سلورلارې څخه پیل او بیا پر چمن ښار رسیدو باندې بشپړه شوه. د مسابقو د ترسره کېدو لوی مقصد و ځوانانو ته دا پیغام ورکول و چې زده کړې ترسره کړي او له نشو څخه ځان وژغوري. په لورلای کې ټولو لورلای سدابهار کرکټ ټورنمنټ اول کوارټر فائنل د شاهد الیون او ینګ مسلم باغ ترمنځ وشو. ینګ مسلم باغ ټاس وګاټه او اول یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکسو 14 اورو کې 164 رنزه جوړ کړل. په جواب کې شاهد الیون د درې لوبغاړو په تاوان هدف ترسره کړ او لوبه او کوارټر فائنل یې په اوو وکټو پر خپل نامه کړل. او آخری خبر دا چې په کلاسیف الله کې ټول بلوچستان شهید اکرم مبارز سنوکر ټورنمنټ پیل سو. د ټورنمنټ اوله لوبه د جانان کاکړ او د عبدالغفور کاکړ ترمنځ وسوه، کوم چې د عبدالغفور کاکړ په بریالیتوب او پای ته ورسېده. ټورنمنټ به د روانې میاشتې تر پای پورې دوام ولري.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل و چې د سیمیز لوبو حال یې درکاو. په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله له شاوخوا دوه کلونو راهیسې نړیوالې لوبې نه ترسره کیږي، خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ای لوبډلې سره د لوبېدلو لپاره د ملک ته ځي. زموږ همکار پامیر ساحل د دې لوبو پر مهال د امنیت موضوع ته په خپل یو رپورټ کې کتنه کړې ده. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ای لوبډلې سره د درو یو ورځینو لوبو لپاره د مه په درویشتمه نیټې د ملک ته ځي. دا به لومړی ځل وي چې د 2009 زیږیز کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د لاهور په ښار کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله تر شبي برید څخه باندې دوه کاله وروسته یو نړیواله لوبډله په پاکستان کې د لوبېدلو لپاره هلته ځي. تر دې وړاندې نه یوازې نړیوالې لوبډلې د امنیتي ستونزو له کبله هلته لتلو انکاري وي، بلکې د لسم نړیوال کپ هغه لوبې چې په پاکستان کې به ترسره کېدې هند، بنگلادیش او سریلانکا ته ورکړل شوې. پاکستان ته د تلونکو افغاني لوبډلې د امنیت ساتنې په اړه د پاکستان په خبری رسنیو کې داسې خبرونه راغلي ول چې د دې لوبو لپاره د لوړې کچې امنیتي ګامونه په پام کې نه دي نیول شوي. خو د پاکستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر ندیم سرور مشال راډیو ته وویل چې رسنیو د دوی خبره غلطه خبره کړې وه.
ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نارملی ہم انٹرنیشنل ٹیمز کو سیکیورٹی دیتے ہیں
موش دا ویلو چې د نړیوالو لوبډلې چې موږ څر ډول امنیت ساتو هم هغه سی به د دوی امنیت ساتل کیږي. پر دې سربیره چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړی نه دی، خو بیا به هم موږ د پوره غړو په شان د دوی امنیت ساتو ټولو اړوند ادارې په اعتماد کې اخیستې دي او د کورنی چارو له وزیر سره مو لا خبرې کړې دي او موږ ته باور راکړل شوی دی چې د پام وړ امنیتی ګامونه به اخیستل کیږي
اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہوں گے
چکلا د افغانستان د کرکټ لوبډلې ل منیجر شفیق الله ستانکزی څخه په دې اړه پوښتل شو نو هغه ویل چې په دې اړه ډیره ډاډګیرنه ورکړل شوې ده
د امنیت په اړه کې نو غوی مونږ ته کافی ډاډګیرنه راکړې ده او دا د افغانستان د کرکټ بورډ یو کومک ده د پاکستان د کرکټ بورډ سره نو دا د کرکټینګ ریلیشن شپ کې لپاره یو قدم به زو ګڼم او یو مثبت قدم ده ان شاء الله لدینه ودوړ ملکونو ته خیر ورسیږي
شفیق الله ستانکزی مشال راډیو ته ویل چې په ایبټ آباد کې ترسره کیدونکې لوبه به اوس هلته نه بلکې په اسلام آباد کې ترسره کیږي
کله چې کوم ډیلیګیشن تللی وي پاکستان د کرکټ بورډ سره هغه هلته هم په همدې فیصله رسیدلی وو چې موږ باید خپلې درې مسابقې په فیصل آباد او پینډۍ کې وکړو نو بیا ایبټ آباد د پاکستان طرف نه موږ ته احوال راغی چې هلته هم زموږ یو مسابقه شته ده او په دې کې صدا دي موږ کرکټ بورډ په دې وتوانېد چې هغه وینیو چینج کړي اسلام آباد ته
ایبټ آباد هغه خار دی چې د مه په دویمه نیټه د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن پکې ووژل شو چې کله مو د پاکستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګې له مشر ندیم سرور څخه د لوبي اسلام آباد ته د بدلولو لامل وپوښته نو هغه راته وویل
په ایبټ
آباد کې ولوب او زما په خیال چې درېمه و هغه اوس د اکمالاتی لاملونو له کبله په اسلام آباد کې ترسره کیږي
اوس کو بدل کې تو اسلام آباد نه کړی اګیا
دا چې تر شاوخوا دوه کلونو وروسته پاکستان ته د یوې نړیوالې لوبډلې ورتګ په دې ملک کې د نړیوال کرکټ د بحالۍ لپاره څومره مهم دی ندیم سرور یې په اړه وایي
بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہ ٹور یہ دو سال بعد پہلی انٹرنیشنل ٹیم ہے جو کہ پاکستان میں آتے
دا دورہ ډیره مهمه ده له دوه کلونو وروسته یو نړیواله لوبډله پاکستان ته راځي موږ ډیر کورنی ټورنامنټونه وکړل سلویشت زره کسانو به د لوبي کتلو ته راغلي وو او هم دومره به د باندې وو بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ د نړیوال کپ نیمه پای لوبه وه نو موږ هغه په قذافی سټیډیم کې پر لوی سکرین وښودله او اوس د افغانستان د کرکټ لوبډله راځي نو د دې هر څه مقصد دا دی چې موږ نړۍ ته دا وښیو چې دلته کرکټ کېدای شي دا یو خواته چې خلک یې څومره خوشوي او بل پلو ته د نړیوال کرکټ لپاره زموږ اسانتیاوې څنګه دي او دا هم چې دلته د امنیت ستونزه نشته او دلته د کرکټ لوبي ترسره کېدای شي
یہاں پہ آ کے کرکٹ سیکیورٹی کے مسائل بھی نہیں ہیں یہاں پہ آ کے کرکٹ کھیلا جا سکتا ہے
د افغانستان د کرکټ لوبډله چې د پاکستان لوکومي لوبډله سره درې یو ورځې لوبې تر سره کوي هغه لوبډله ته په چین کې د آسیایي لوبو په لړ کې ماته ورکړې و
زموږ همکار پامیر ساحلو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډل ترمنځ د راتلونکو لوبو پر مهال د امنیت په اړه تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي د خبرونې کوربه بوریوال کاکړ در سره د خدای پامانی کوم هر ځای چې یاست شجوند ولرئ